السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هیله او دعا چې نیک مرغ او رسم او پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مو چلې او ری دو ترا بولم نن دوشنبه د 1349 لمریس کال د تل شلم نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره سمون لري دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان پوځ وایي د کندوز ښار یې په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړی دی یو شمیر مطرحې جهادي او سیاسي څیرې وایي له ولسمشر غني سره یې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو خبرې او بحث کړی دی د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغان پوسټ چارواکي وای پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبره کوي د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وای د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وشل شوي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده
عناصر ناپاکی کې زندگی آرام مردم نارام سخته بودن
د وی هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند نه آرام کړي او وشل شوی یا تخدیدلی دي او له کندوز خار څخه وتلی او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز خار حاکمیت لري جنرال مراد همدار ازویل د چرزری او د شرچی ولسوالی او د قلیزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ ده نوموړي د کندوز له بیزه شو خلکو غوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي د پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزی قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي د ناټو په بیان کې په پیښه کې د وشل شو هویت نه دی څرګند شوی خو برتانیه وایي چې په دې پیښه کې د دوی د هوایي ځواک دوه منصوبان وژل شوي دي په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د روسیې ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې ده د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتینسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د توریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل لافروف د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د تروریستي ډلو خلاف د رامنځته کېدونکو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي روسیې د ولسمشر بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حملې پیل کړي دي خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیا پر داعش سربیره د رژیم منځلاري مخالفان هم په نښه کوي زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وشل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ حملې د تنظیمونکو په نیولو پسې هڅې پیل کړې دي پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړه ونیول شوي او که نه په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر تاتسیانا کارتکویچ د 4.2% رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.9% شوې ده. لوکاشنکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندیده وه په خپلو څرګندونو کې ویل دای وای په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشران دي، خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه لا یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز مینسک کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکو دیکتاتوري بلله شعارونه ورکړل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.15، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29.4، په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16.14 اټکل سوی ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې د نن لپاره اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.14، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16.8، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 ده، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. افغان پوځ وای پر کندوز ښار بشپړ کنټرول لري او خلک کولی شي چې خپل کورونه ته بیرته ستانه شي، خو آیا خلک به زړه ښه کړي چې په دې حالت کې کورونه ته ستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک
یو شمیر جهادي او سیاسي څیرې ویله ولسمشر غني سره د ثبات د شورا په نامه د یو تشکیل پر جوړولو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند، ولو که در حکومت هم نباشند.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د پاکستان پوځ وایي چې جټ الوتکوی په شمالي وزیرستان کې په لسګونو وسلوال وشلې دي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بیزې شوو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچه گرد پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باز شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جکپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیس پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځای شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه ده.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر 14 ورځنۍ یا 14 ورځنۍ ولنډ تاریخ چې تک وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیر 14 ورځو ته ولسونه نشي کولای چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومره کې هم داسې اطلاعات شو بیرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر ځله پاتې ورته. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا څه ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري چې ته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمه ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمه ده شوی د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن دې شي نه ځوان تیرې دې شي نه سپین دی تیرې دې شي هر څه مجبور دی دلته تلاشي ورته دې موبایل واخلي ساتي دې کې واخلي دې احترامي وته وکي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچیان یې ولا اختطاف کړی دي، په کورونو ورته حمله کړی، مال یې ولا غصب کړی دي، زکات او روژه یې په زور اخیستې ده، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلې دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
واموریدل چې په کندوز کې دولتي مقامات وایي چې دغلته وضعیت ښه شوی دی او خلک کولی شي چې بیرته راستان شي، خو د کندوز د خلکو استازی موارد چې وایي خلکو د جګړې شوق لیدلی او په اسانۍ به زړه ښه نه کړي چې بیرته کندوز ښار ته ستانه شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تورستي ډلو پر فعالیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه او په سوریه کې د روان کړکیچ پر سوله ییز حل خبرې وکړې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بل 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. نوریاس نوري دا مطالب لوستي او جزئیات وړاندې کوي.
برتانوی ډیلی سٹار ورځپاڼه په کابل کې پر برتانوی ځواکونو د اکشن بی د ورځې د حمله په اړه په یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورځپاڼې په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوی ځواکونو د ګزمې له یو موټر سره وجنګاو، برتانویانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ویل کېږي چې د ملکي ټپیانو په ډله کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي. ډیلی سٹار لیکي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی چې ویل کېږي هغه به یې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړې وي. د ورځپاڼې په وینا په دغه حمله کې چې 8 ورځې وړاندې وشوه 22 بېګناه کسان ووژل شول. د ډیلی سٹار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کېږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. ډیلی سٹار وړاندې لیکي د کابل د حملې په اړه امنیتي چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیت قمندان ویلي چې یو ځانوژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالې وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورځپاڼې په وینا په اوس وخت کې 420 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسیده. د افغانستان په څه باندې 14 کلنه جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسیږي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر دو موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم پر دغه حمله یو لیکنه خبره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حمله کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکداران وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. یو شمیر مخکښ سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په وروستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد روان وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړې دي. دا چې دغه کسانو کله له ولسمشر سره کتلي په دې اړه معلومات نشته، خو جمهور ریاست وایي چې هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه لري. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاسته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوار الحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانوني او ځینې نور کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوار الحق هدي د اکشن به پروز ازادي رډو ته ویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات به نام یو شورا ده حق کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري هغه کته هم په حکومت کې نه وي بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپل مشورو برخمن کړي دا یو خفیف بحث وسو شغله هدي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمیر مخکښو شخصیتونو د هواد د وضعیت د شوال لپاره حکومت یو لړ پیشنهادونه درلودل او پریکړه وسو چې د حکومت او دغه کسانو لخوا یو ګډه ډالر منسسي د زیاته کړی چې دغه ټلې غړي د شغله سیف لخوا معرفي سول خود حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی په دې وروستیو کې جمهور ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی خو د افغانستان جمهور ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی دی وایي کومه ناسته چې ولسمشر له سیاسیونو او جهادي شخصیتونو سره درلوده یوازې مشورتي بڼه لرله خو مهم ټکی دا دی چې هر جوړښت چې جوړېږي هغه به مشورتي بڼه ولري او ولسمشر به تل داسې وکړي په افغانستان کې روانو حالاتو خاصتا د طالبانو وروستۍ فعالیتونو ځینې سیاسي کړۍ او مخکینی جهادي مشران اندېښمن کړي دي ځینو پخوانیو جهادي مشرانو په وروستۍ کې په شمال کې ناستې درلودې څو د افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا د شمال پر نامنه کېدو خبر وکړي لدې مخکې په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي و څو دروان وضعیت ته شکیدو لپاره جدي اقدامات وکړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د پاکستان پوځي مطبوعات وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې دا وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړی دي دا بریدونه په د تخیل سیمه کې شوی چې په نتیجه کې د پاکستان د پوسټ پوینا دویش وسلوال وشل شوی دي په دې اړه خبره د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق رپورټ راستولې ده
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هیواد جنگیالو تکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې پر ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه دویش وسلوال پکې وژل شوي دي که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي پوز وای دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړی چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خو دا زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي په عین حال کې د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنگي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر وتګ د بندیز له امله پکې د وژل شو د کرشمیر او هویت په اړه څه ونه ویل د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي پوځ وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې د زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالي وژلي د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو له تر اوسه په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستانوي امنیتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حمله د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي، د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کې پر اهدافو د نویو حملو خبر ورکړی دی. احمد تکل پی رپورټ لري.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین دمرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه
نوم یو غاګل دی د قربان دین په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل چې دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګازو دبا د پیښې لکنه دا دبا باندې لیک دی خواته کې اوس تر تو است څرقم دیګو کاسا کې چې د ګاز ور و نه خلی
فاول دبا کنټرول کوو
څرقه مې کنټرول کې
مثال د تابي واشلم ګورو
ها
مثال لګلاتورم چکاو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چکاو یا پس دغه نه دیک پریکو
دا دبا اوس دي تاسو لره
دا د ما اصله دبا ده
ته څه پیښ ده اصله ده
خو دا خو ستاندارد اصله ده په دې باندې مونږ پویګو
دي کې به څو کیلو غاز اچي
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زای لري 4 کیلو غاز پکې شو
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو کې 15 کیلو اچو خطر پیدا نه کو دا یو کیلو غاز په حساب د دې باندې موږ کمپ کې اوسېو چې خطر پیدا
ښه د خوم شو دکاندارانو کې تر اوسه د چا دبې و راخسته چا ودیدلې
نه فضل الله خدای دې سپره کما په خاله د پیدا شوې نه
الاتی سره سپې خنه درمنځ سوي
ټول الاتی دا دې چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال دبا د چکایي تاوا د چکایي کچې ته په منقل باندې دا کې د منقل نه نیولې د دبې پر ټول چکایي بیا پاس دغه نه دې کې چې مثال همسایته یا گاونډی ته مثال زړه پیښ نشي
مثلا کله دبا خرابې کنه دا واشلی مثلا خرابې دې ته څه پیږي دا خراب سوي
غاز بیل لري د بیل په حساب باندې سړی پیږي چې مثال غاز دا وس مثال یو په دکان کې یا په وټاک کې څه وایي اتمان دبا لیک
ښه په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې ګوز خزان ته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پوهېږي.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.